په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې سوي د ازادي رادیو د خبرونې ته مو په سلامونو هرکلی کوو. د فراه ولایت په خاک سفید ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او افغان پوځیانو ترمنځ جګړه روانه ده. په افغانستان کې یوه تښتول سوې هالنډي ښځه تر یوه اتیا ورځني برمتي وروسته نن خوشي سوه. نن جمعه ده، د وږي اسمبلۍ شلمه د سپتمبر 11مه. 14 کاله مخکې په امریکا کې په همدې ورځ د القاعده شبکې لخوا تروریستي حملې وسوې. په دې خبرونې کې په دې اړه هم مفصل راپور درته لرو، خو پیل له خبرونو کوو. احمد تکلی دروروي.
السلام علیکم. سلګونه وسلوالو له پرون رئیس د فراه ولایت پر خاک سفید ولسوالۍ حمله کړې او د ولسوالۍ محاصره کړې ده. د اسلامي دولت ډلې یادایش وسلوالو په ننګرهار کې یو دینی عالم په ډزو وژلی او په نیویارک کې لسګونه زره کسان نن په هغه ځای کې چې د 2001 کال د سپتمبر د 11مې تروریستي حملې وشوې غونډه کوي. بشپړ خبرونه. د فراه امنیتي چارواکي پر خاک سفید ولسوالۍ د سلګونه وسلوالو د حمله خبر ورکوي. د خاک سفید امنیه قمندان عبدالجبار ازادۍ رادیو ته وویل چې له پرون رئیس شاوخوا 1500 وسلوالو پر دې ولسوالۍ حمله کړې او دغه ولسوالۍ محاصره کړې ده. امنیه قمندان وایي د ولسوالۍ پر مرکز او نږدې کلیو حمله شوي او جګړه اوس هم روانه ده. قمندان عبدالجبار جګړه درنه بولي او وایي چې پوځي مرستې ته سخته اړتیا شته. هغه په دې جګړه کې د اوختي مرګ ژوبلې په اړه څه نه دی ویلي. په دې اړه تفصیل د همدې خبرونې په دوام کې راځي. د بدخشان امنیتي چارواکي په دې ولایت کې د افغان ځواکونو په ځمکنیو او هوایی بریدونو کې د لسګونه وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د بدخشان د امنیه قمندانې ویاند لال محمد احمدزین ازادۍ رادیو ته وویل د تصفیوي عملیات په راغستان ولسوالۍ کې له دوه ورځو راهیسې پیل شوي دي. احمدزی همداراز یادونه وکړه چې په جګړه کې درې تن افغان سرتیري وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په ننګرهار کې سیمه ایز چارواکي وایي د اسلامي دولت ډلې یادایش وسلوالو په اچین ولسوالۍ کې یو دینی عالم په ډزو وژلی او د هغه کورنۍ له کوره شړلې ده. د اچین ولسوال حاجي غالب مجاهد ازادۍ راډیو ته وویل وژل شوی ملا امام د پاکستان د سوات اصلي اوسیدونکی و چې هلته یې په یوه دینی مدرسه کې تدریس کاوه او پرون مازدیګر ووژل شو. د مجاهد په وینا پر دې دینی عالم د حملې پر مهال د داعش یو وسلوال هم وژل شوی او یو بل یې ټپي شوی. په خوست کې نن د شهید دونې په مناسبت غونډه جوړه شوې وه. په غونډه کې د خوست ولی حکم خان حبیبي وویل د شهید اونۍ یو ښه فرصت دی چې د شهیدانو د قربانیو او سرښندنو یادونه او د هغو لپاره دعا وشي. حبیبي له شتمنو او بډایو خلکو وغوښتل چې د شهیدانو له کورنیو او یتیمو ماشومانو سره مرسته وکړي. د خوست ولی له وسلوالو مخالفینو وغوښتل چې له جګړې لاس واخلي او پر ځای د هیواد د جوړونې لپاره ګډ کار وکړي. په غونډه کې د خوست قومي مشرانو او جهادي مشرانو هم په هیواد کې د یووالي او ملي وحدت د ټینګښت پر اړتیا ټینګار وکړ. په پام کې ده چې په نیویارک کې نن لسګونه زره کسان په هغه ځای کې چې د 2011 کال د سپتمبر په 11مه او بخې چې د 2001 کال د سپتمبر په 11مه تروریستي حمله وشوي راټول شي او د دې پیښې د 14مې کلیزې په مراسمو کې ګډون وکړي. د سوداګرۍ د نړیوال مرکز په خوانی ودانۍ چې د حمله پرې وشوه اوس په یادګاری څلی او یو موزیم بدل شوی دی. د دې مراسمو په ترڅ کې به زنګونه وغږول شي او د هغه شاوخوا 3000 کسانو نمونه به په لوړ غږ یاد شي چې د القاعده شبکې لخوا پر دې ودانیو د څلورو تښتول شویو مسافروړونکو الوتکو د جنګولو په نتیجه کې وژل شول. دوه الوتکې د سوداګرۍ د نړیوال مرکز په ودانۍ راپریوتې او یوه په واشنگټن ډي سي کې د امریکا د دفاع وزارت یا پنټاګون له 15 ګوټیزې ودانۍ سره وجنګول شوې. یوه بل الوتکه وروسته لدې چې تروریستان د مسافرو له مقاومت سره مخامخ شول په پنسلوانیا کې په یو کاروند کې نسکور شوه. ولسمشر باراک اوباما به د مریلند په یو پوځي مرکز او دفاع وزیر اش کارټر به په پنټاګون کې په جوړ شوې یادغونډه کې ګډون وکړي. د امریکا په سنا کې له ایران سره د اټومي موافقې لپاره په لومړي ځل رایه اخیستو کې د دې موافقې د ردولو هڅه ناکامه شوه. د دې موافقې د بریالیتوب لپاره شپېتو رایو ته اړتیا وه، خو نتیجه 52-42 په وړاندې شوه. اکثر ډیموکراتانو د موافقې په پلوي او جمهوري غوښتونکو یې پر ضد رایه ورکړې. د جمهوري غوښتونکو سناتور لنسی ګراهام وویل چې د بندیزونو له فسخه کېدو سره به د ایران حکومت د پیاوړي کېدو لپاره نور امکان ترلاسه کړي.
The biggest moment for change in Iran came in 2009.
په ایران کې د بدلون لپاره لوی چانس د 2009 کال د انتخاباتو پر مهال راغلی و کله چې ځوانان د مظاهرو لپاره واټونو ته راووتل خو آیت الله خامنهی هغو ووهل وی وژل او زندان ته واستول. دا همغه آیت الله دی چې تاسو اوس $100 میلیارد ورکوئ چې د بم جوړولو ښکاره وسیله ده. د کانګرس غړي یوه بله اونۍ وخت لري چې له ایران سره د اټومي موافقې په اړه چې پر دې هیواد لګول شوي بندیزونه به په تدریجي ډول فسخه کړي څېړنه وکړي. له موافقې سره سم تهران ژمنه کړې چې خپل لانجمن اټومي پروګرام به محدودوي. ایران او د نړۍ شپږو لویو قدرتونو له څو کلونو خبرو وروسته د جولای په 14مه نیټه په ویانا کې دا موافقه لاسلیک کړه. د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشنکو ټینګار کوي چې د ایران چې د اوکراین په ختیځ کې د جګړې د ختمولو په مقصد په مینسک کې شوې موافقه باید روان کال تر پایه په بشپړ ډول عملي شي. پوروشنکو نن په کیف کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې د دې موافقې عملي کول باید د روان کال تر پایه بشپړ شي او مهلت یې نور نو باید اوږد نه شي. پوروشنکو وویل د مینسک په خبرو کې خپل استازي پخوانی ولسمشر لیونید کوچما ته لارښوونه کړې چې 2016 کال ته د دې مهلت د غځولو طرحه رد کړي. دا نظریه مخکې د اروپایي پارلمان مشر مارتین شولتز مطرح کړې وه او د لوهانسک او دونیتسک د بلتون پالو د استازو لخوا تایید شوې. پوروشنکو د روسیې لخوا د کریمیا د اشغال د دوام او د اوکراین په ختیځ کې د بحران د حل په وړاندې د خنډ جوړولو په صورت کې د نړیوالې ټولنې د جدي اقدامات غوښتنه وکړه. د عراق په لویدیز انبار ولایت کې یو جګپوړی مقام د اسلامي دولت ډلې یادایش لخوا د ویشتل شوي هاون په 14 کې ټپي شوی. د انبار ولایت د مرکز رمادي د جنوبي سیمې حمیره چارواکو ویلي فالح ال عیساوي پرون په داسې حال کې ټپي شو چې د داعش پر ضد د پوځي عملیاتو د تفتیش په حال کې و. عیساوي چې د انبار د ولایتي شورا مرستیال مشر دی له دې پیښې وروسته بیرته پوځي اډې ته ستون شو. رمادي په می میاشت کې د داعش د وسلوالو لاسته ورغی. که څه هم د عراق صدر اعظم حیدر العبادی ژمنه کړې وه چې رمادي به په څو ورځو کې له داعش څخه بیرته نیسي خو عراقي ځواکونه په انبار ولایت کې د هغو سیمو د بیرته نیولو لپاره چې داعش ولکه پرې ټینګه کړې ډېر ورو پر مخ روان دي. او وروستی خبر د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایډن وایي د 2016 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ګډون په برخه کې زړه نازړه دی. بایډن په یو مرکه کې چې نن خپره شوه وویل دای ډاډه نه دی چې د انتخاباتي کمپاین درانه کارونه به ترسره کړی شي کنه او آیا په دې انتخاباتو کې د بریا چانس به ولري کنه. دا خبرونه
تاسو آزادي رادیو ته ورسېست. د دې خبرونې په راپورونه کې اوري چې د فرا ولایت په خاک سفید ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او افغان پوځیانو ترمنځ جګړه روانه ده. بلخوا د پکتیا ولایت په ډنډې پټن ولسوالۍ کې هم جګړه ده. په افغانستان کې یوه ترشتول سوې هالنډي ښځه تر یو اتیا ورځنۍ برمتي وروسته خوشې سوه. نن د سپتمبر 11 د 14 کاله مخکې په همدې ورځ په امریکا کې د القاعده شبکې لخوا تروریستي حملې وسوې. په یو مرکه کې اوري چې د افغان دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ سوله کې څوک دخیل دي.
دا اصل کې د پنجاب او د افغان تر مابین مسله ده. د پاکستان وقداران د پنجاب خل هغه دا روغ نه غواړي. هغه نن هم خپل ستراتیژیک ډیپ پالیسی نه دی لګولی.
د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې د جګړې له کبله دوه هندي سرتیري او دوه مشکوک یاغیان وژل سوي دي. د امریکا ځینې استخباراتي چارواکي اټکل کوي چې عراق او سوریه شایي تجزیه سي. د ازادي او اوریدونکو پروګرام په دې خپرونې کې د نورو مطالبو تر څنګ واورئ. څنګه چې مو په خبرونه کې ووردل د فراولایت امنیتي چارواکي پر خاک سفید ولسوالۍ د لسګونه وسلولو د حملې خبر ورکوي. د خاک سفید امنیه قومندان عبدالجبار ازادي رادیو ته ویل چې له پرون راهیسې شاوخوا 1500 وسلولو پر دې ولسوالۍ حمله کړې او دغه ولسوالۍ محاصره کړې ده. کوشش کوو چې په دې اړه د ازادي رادیو له خبریال سره تماس ونیسو او تاسو ته وروستي جزئیات درکو. بل خبر دا دی چې راپورونه وایي د پکتیا ولایت په ډنډ پټان ولسوالۍ کې جګړه روانه ده او نن یې درېیمه ورځ ده. دا چې په دې اړه نور معلومات سیدی داود تپان تفصیل راکوي چې لسمی را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کړي. تپان صاحب، د جګړه ولې دومره غزیدلې او سیدی په دې اړه ورستی جزئیات؟
مننه سالی صاحب، تاسو ویلې سیدی د جګړې دریم ورځ ده. ولې د جګړې نن 15 ورځ ده او دا جنگ همداسې چې غزیدلې جنگ دی. څلور سو دوه سرحدي ځول کمانډان بصیر خپلواک په وینا دی پاکستانی ملیشیا ځواکونو او افغان سرحدي ځواکونو ترمنځ ده. یعنی د دوی په خبره چې ملیشیا ځواکونه مستقیما د طالبانو سره مرسته کوي او په دې جګړه کې برخه اخلي. دا جګړه چې څومره غځېدلې په دې کې ډېر ګڼ شمېر طالبانو برید کړی دا په پشو غار سیمه باندې د مقبل په سیمه کې غټه پوسته وه، سیف الله پوسته، خیبر پوسته، په دې باندې عملیات روان وو، عملیات روان دي. طالبانو دا ځایونه نیولي وو، ولې د خپلواک په وینا چې دغه ځایونه اوس د دوی په ولکه کې دي. په دې سیمه کې په ځینو کې وقفهیي جنګ روان ده او په ځینو کې شدید جنګ روان ده. چې د دې جنګونو په ترڅ کې د سرحدي زون د قمندان په خبره چې د دوی 15 تنه وژل شوي، 11 تنه ټپیان شوي دي وروستیو جزئیاتو په اساس. او همدا ډول دوی وایي تراویا زیات کسان طالبان وژلي او 15 ډېر زیات ټپیان کړي دي. چې په ځینو کې په سیمه کې د دوی په وینا چې د ځینو وسلوالو جسدونه هم پاتې شوي دي او دوی هغه سیمې چې د دوی له ولکې وتلې وې د کمانډو ځواکونو، د اردو او د دوی شریک عملیاتو په ترڅ کې لاسته ورغلي دي. خو په سیمه کې ټلیفوني رابطې په بشپړ ډول قطع شوې دي. هیڅ نه معلومیږي، وضعیت نامعلوم حالت ته تللی ده. دوی وایي چې دوی د مرکز کابل نه هوایي مرسته غوښتي ده، همې ثقیله سلاوي غوښتي دي، ولې تر اوسه پورې مرستې نه دي ترلاسه کړې. چالې صاحب،
بلې تپن صاحب، څه ویل کېږي چې په دغو وسلوالو کې آیا د حقاني شبکه هم شامله ده؟ ځکه چې اکثره په راپورونو کې په دغو ولایتونو کې د حقاني شبکې فعال حضور راپورونه ورکول کېږي.
د حقاني شبکې په اړه تر اوسه پورې نه حکومت څه ویلي دي او نه وسلوالو مستقیما څه ویلي دي. ولې وسلوالو رسنیو ته په استول سوي پیغام کې ویلي دي چې طالبانو په دې سیمه باندې جګړه پیل کړې، دوه قرارګاوې سوځلې دي، زیات شمېر مهمات یې لاسته ورغلې دي او ځینې پوستې د دوی تر ولکې لاندې دي. ولې دا یې لا هم نه دي ویلي چې په دې کې د دوی سره د حقاني شبکې مستقیما دخیل دي که نه. ټول د نور ګروپونو،
بلې تاسو ویل چې دغه جګړه 15 ورځې کېږي چې روانه ده، ملکیانو ته څه تاوانونه اوښتي دي په سیمه کې؟ تاسو به له خلکو سره خبرې کړې وي؟
مون مخکې خبرو کې ویل چې په بشپړ ډول ټلیفونونه قطع شوي دي او ملکیانو وضعیت هم غیر نارمل کودل کېږي. خو مونږ پرله پسې ډول هڅه کړې ده په سیمه کې د پاکستان ځینې ټلیفونونه چې هماغه سرحد سیمه کې کار کوي د هغو نه د معلوماتو په اساس مونږ ویلی شو چې هلته خلک کلابند غوندې دي او نشي کولی چې دوی خپلو ورځنیو چارو ته لاسرسی پیدا کړي.
داود تپان وو په پکتیا کې ومردل چې په ډنډ پټان ولسوالۍ کې 15 ورځې کېږي چې جګړه روانه ده. په دې جګړه کې د چارواکو په خبره چې 15 سرحدي پوځیان وژل شوي، یوولس ټپیان دي او په دې بهیر کې تر 70 زیات وسلوال طالبان هم وژل شوي دي. بلخوا د فراه ولایت امنیتي چارواکي پر خاکې سپید ولسوالۍ د سلګونو وسلوالو د حملې خبر ورکوي. د خاکې سپید امنیه قومندان عبدالجبار ازادي راډیو ته ویلي چې له پرون راهیسې شاوخوا 1500 وسلوالو پر خاکې سپید ولسوالۍ حمله کړې او دغه ولسوالۍ سره کړی ده. احمد تکل شیبه مخکې په سیمه کې د ازادي رادیو له خبریال احمد شاه فطرت څخه په دې اړه وروستي جزئیات غوښتي.
د فراه خلک سفید ولسوالۍ باندې د وسوالو طالبانو سخت بریدونه پیل شوي د امنیتي چارواکو په خبره. د شیبه مخکې هم ما د دغه ولسوالۍ د امنیت قومندان سره خبرې وکړې. امنیت قومندان وایي چې جګړه اوس هم روانه ده او دوی چې کوبکي ځواکونه ورغلي وو هغوی هم د وسوالو طالبان د بل کمین سره مخامخ شوي دي. د سفید ولسوالۍ په څو برخو کې چې وایي د خوشکاوي او خصو دا منطقې او همداشان په خپل ولسوالۍ په مرکز باندې اوس هم جګړه روانه ده. د هغه په خبره چې د سیمې څخه هم ځینې خلک ځینې خپل کورونه یې بار کړي د سیمې څخه په دې جګړه درنه وه او تر اوسه پورې چې موږ معلومات ترلاسه کړي دي دوه ماشومان هم په دې جګړې کې چې په یو کور کې د عوام د لګېدو له امله ټکن شوي دي. ویل کېږي چې دواړه لور ته درنه مجذوب راوستي ده، خو ځکه چې د خلکسفید ولسوالۍ د فرات خرید لرې ده نو تر اوسه دقیق معلومات نشته چې څه هم د دواړو لورو وژل شوي
یا
خو مجذوب له وایي درنه ده.
فطرت صاحب، مخکې په خاک سفید کې د داعش د وسلوالو د حضور په اړه راپورونه هم ورکړل شوي وو. دا جګړه په دې جګړه کې وسلوال طالبان ګډون لري که هماغه د داعش وسلوال دي؟ دقیقا څوک دي؟
د سیمې څخه هم چې موږ معلومات کړي دي او خلک او امنیتي چارواکي هم چې وایي دا جګړه د باور یوازې د خپله وسلوال طالبانو لخوا مخکې ویل کېږي. تاسو اورېدونکو په یاد چې موږ مخکې داعش طالبانو په خاکسفید کې جګړه وکړه، بیا داعش د خاکسفید ووتئ چندان ولسوالۍ ته لاړې. نن په جګړې کې هم مستقیما وسلوال طالبان لاس لري، تقریبا امنی قمندان وایي چې د 1500 تنو په شاوخوا کې کسان دي چې د ټولو فراه د ولسوالۍ نه د بشرود او بلابلوکو د دې سیمو څخه راغلي او داسې ویل کېږي هوډ هم لري چې د ولسوالۍ مرکز پاتې کې ځکه معاصره کړې او تر اوسه پورې دوی وایي چې موږ سخت مقامات کوو او هیچا ته اجازه نه ورکوو چې ولسوالۍ ته نږدې شي.
د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت و چې په خاک سفید ولسوالۍ کې د روانې جګړې په اړه معلومات ترکول. د خاک سفید امنیه قمندان ازادي راډیو ته ویلي چې په رون راهیسې شاوخوا 1500 وسلوالو پر دې ولسوالۍ حمله کړې او دغه ولسوالۍ محاصره کړې ده. نن د ماپښین له دریو تر څلور بجو پورې د فراه ولایت پر امنیتي وضعیت او نورو مسایلو خبرې کوو. که تاسې هم کومه پوښتنه یا نظر لرئ کولی سئ چې دغه پروګرام ته چې پر دریو بجو پیلېږي زنګ راووهئ او د فراه والي آصف ننګ به ستاسو پوښتنې ځوابوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
یوه هالنډي خیریه کارکونکي چې نامعلومو وسلوالو په افغانستان کې برمته کړې وه خوشې کړی سوې ده. د هالنډ د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دغه ښځه څه باندې 80 ورځې د برمته کوونکو په ولکه کې وه. تفصیل په څو شیبو کې. د هالند هیواد خیریه کارکونکو انیا دی بیرچ د جون میاشتې پر 22مه په کابل کې تښتول سوې وه. د پنځشنبې په ورځ خوشې کړی سو. د هالند د بهرنیو چارو وزیر برت کویندرز په یو بیان کې وویل چې دغه هالنډۍ خیریه کارکونکو خوشې سوې او په کابل کې د هالند په سفارت کې د وضعیت هم شدی. د ویلي چې خوشاله دی دغه هالنډۍ ښځه تر یو اتیا ورځنۍ برمتي وروسته روغ رمټه خوشې سوې ده. تر اوسه معلومه نه ده چې دغه هالنډۍ ښځه د چا لخوا تښتول سوې وه. د هالند د بهرنیو چارو وزارت هم په دې اړه جزئیات نه دي ورکړي. کومې ډلې هم د دې تښتونې مسؤلیت نه دی منلی. د فرانسې خبري اژانس لیکي چې انیا دی بیر یوه تجربه کاره خیریه کارکونکې ده چې له 15 کلونو زیاته موده د ملګرو ملتونو اړوندو سازمانونو سره کار کړی او له 2 کلونو راهیسې په کابل کې په کار بوخته وه. اژانس لیکي چې هغې دا مهال د سویس هیواد له یوې اړوندې غیر دولتي موسسې سره کار کوه چې په رڼا ورځ په کابل کې وتښتول سوه. دغه هالنډي شریزه د هالند رسنیو ته د پنځمې پرز د ټلیفون د لارې وویل چې اختتاب کوونکو ش چلند ورسره کاوه، خوړه او اوبه یې هم ورکولې. د فرانسې خبری اجنس لیکي په افغانستان کې د وروستیو کلونو په ناکراریو کې د مرستندویو ادارو کارکونکو ته هم مرګ ژوبلا وښتیدا. اجنس د سیف د چلډرن ماسسې د 15 کارکونکو مسالې ته اشاره کړې چې په اورزګان کې کار کاوه او په اپریل میاشت کې تر 57 ورځې وروسته یې مړی وموندل سول. تیر میاشت په کابل کې یو جرمنی شیزینه خیریه کارکونکي هم وتښتول سوه. د فرانسې خبری اژانس په باور دغه پیښې په جګړه ځپلي افغانستان کې د بشري کارکونکو په وړاندې د پرتو خطرونو زیاتوالی ښیي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
نن د سپتمبر 11 پر امریکا د القاعده شبکې له خوا د تروریستي بریدونو 14 کلیزه ده. تر دغه پیښې وروسته د امریکا په مشرۍ د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره یو نړیوال ائتلاف جوړ سو. د دغه ائتلاف له رامنځته کېدو سره پر افغانستان د پوځي برید او د نتایجو په اړه بیلابیل نظرونه مطرح شوي دي. قسیم سولمل په دې اړه بشپړ راپور چمتو کړی چې د سوداګرۍ له نړیوالو مرکزونو سره د الوتکې د لګېدو او د خلکو په ژغونو پیلېږي.
د سپتمبر 11مه د امریکا پر خاوري د القاعده شبکې له تروریستي بریټ او په نتیجه کې په افغانستان کې د نړیوال پوځي ماموریت له پیلېدو پوره 14 کاله تیریږي، خو له هم افغانستان د یو ډاټمن امنیت او ثبات خاوند نسو او په دغه هیواد کې د نامنۍ لمن ورسره بلې پراخېږي. د دغه پیښې په نتیجه کې د نړۍ خاصتا د افغانستان په کچه د رامنځته شوو بدلونونو په اړه بیلابیل نظرونه شته. د افغانستان لپاره د امریکا د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز رئیس او د چارو کارپو روح الله امین د تروریزم پر وړاندې د مبارزې لپاره د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف جوړېدل ګټور بولي، خو وایي چې دغه مبارزې لکه څومره چې تمه ترې کېدله نتیجه نه درلوده.
هغه اهداف چې په لومړي سر کې په افغانستان او نړۍ کې د امریکا د حضور لپاره ټاکل شوی وو ځینو ته یې ورسېدل. القاعده ډله کمزورې شوه، خو که فکر وکړو که امریکا کوم څه ترلاسه کړي وي دوه برابره یې له لاسه ورکړي دي.
د کارپوهانو په باور یو له هغو عواملو څخه چې نړیواله ټولنه ونتوانېده په افغانستان کې خپل ټول اهداف ترلاسه کړي د پخواني ولسمشر حامد کرزی او امریکا ترمنځ د نظرونو اختلافات وو. دوی وایي دغه اختلافات د امریکا لخوا د پاکستان په خاوره کې د تروریستي مرکزونو د نه په نښه کولو په خاطر رامنځته سوي وه. دغه کارپوهان همدارنګه وایي چې د عراق جګړه هم د دې لامل وګرځېده څو د امریکا پام له افغانستانه واوړي او په دغه هیواد کې له تروریزم سره پیل سوې جګړه منحرفه سي. د ولسي جرګې ځینې غړي هم وایي نړیواله ټولنه په افغانستان کې هغو اساسي هدفونو ته ونه رسېده چې له امله یې په دغه هیواد کې پوځي ماموریت پیل کړی و. دا اساسي اهداف څه دي؟ د ولسي جرګې غړی عبدالقادر اجزازه یې پاړه وایي
یو لوی او اصلي او لومړنی هدف چې په افغانستان کې و کمله سرتاسري صلح راولي او ټول تروریستان دا ټول به مهار کوي، نه یوازې په افغانستان کې بلکې په پاکستان کې او منطقه کې به یو دایمي صلح راولي. او تاسفانه په دې کې نړیواله ټولنه خصوصا نیټو او امریکایان ناکام پاتې شول.
خو دې ته په کتو چې په افغانستان کې د نړیوالو د دیرلس کلن پوځي ماموریت له ختمېدو سره سره لا هم په دغه هیواد کې د تروریستي ډلو فعالیتونه دوام لري، پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي چې په افغانستان کې روانه جګړه پردی ده.
زما په نظر په افغانستان کې دا جنگ یو جوړ شوی جنگ دی چې په هغه کې افغانان د نورو د منفعتو لپاره قرباني کیږي او قرباني سول. موږ د امریکې یا د نورو سترو هیوادو د منفعت لار نه نیسو، خو موږ دا وایو چې که تاسو افغانستان ځان ته حق ځای بولی چې د هغه څخه تاسو خپل منفعت په پراخه پیمانه اخیستای سي او یو پایګار د دې منفعت لپاره چې جهاني منفعت دي ستاسو دلته غواړي، نو د افغانستان منفعت ته باید توجه وکړي.
نه یوازې د افغانستان پخوانی حکومت بلکې د اوسنی حکومت چارواکي هم پر پاکستان له دې عمله انتقاد کوي چې له تروریستانو څخه ملاتړ کوي او د افغانستان په چارو کې مداخله کوي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغانستان او سیمه د هغو تروریستانو له اړخه له خطر سره مخامخ ده چې له شمالي او جنوبي وزیرستان څخه دغه هیواد ته صادر سوي دي.
موږ په دې وتوانېدو چې ټول منطقې ته قناعت ورکړو چې افغانستان کې ثبات او سوله د ټولې منطقې په نفت. نن هغه گروپونه چې شمالي او جنوبي وزیرستان نه وستل سول او موږ ته صادر سول ټولې منطقې ته خطر دي.
د 2000 لمړي میلادي کال د سپتمبر په 18مه نیټه د القاعده شبکې لخوا تشول سوي دوی الوتکې په نیویارک کې د سوداګرۍ له دوه نړیوالو برجونو او یوه یې د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون سره ولګیدله. د دغه حمله په نتیجه کې په امریکا کې نږدې 3000 کسان وژل سول چې پکې 19 د القاعده شبکې غړي هم شامل و. تر حمله سمدستي وروسته د امریکا د وخت ولسمشر جورج دبليو بوش په یو بیانیه کې د پېښه د امریکا په تاریخ کې تر ټولو ستره تروریستي حمله او یو ملي تراژیدي یاد کړه.
نن موږ له یوې ملي تراژیدي سره مخامخ شولو چې په یوې تروریستي حمله کې د نړیوالې سوداګرۍ برجونه ونړول سول. مالم رستار ولسمشر او د اف بی آی له مشر سره خبرې وکړې څو په دې برخه کې هر اړخیزه چړنې وکړي.
د سپتمبر 18مې پیښې د تروریزم په وړاندې د یو پراخ نړیوال ائتلاف رامنځته کېدو ته زمینه برابره کړه چې له مخې شاوخوا 160,000 نړیوال ځواکونه په افغانستان کې له القاعده او طالبانو سره د مبارزې لپاره افغانستان ته راغلل. پر افغانستان د نړیوال ائتلاف تر پوځي برید یوه میاشت وروسته د طالبانو رژیم چې القاعده ته په خپل خاوره کې پناه ورکړې وه سقوط وکړ. د دغه پیښې په ارتباط د جرمني د شپیګل مجلې لخوا په تازه خبرسو راپورونه کې راغلي چې د امریکا متحده ایالاتو هغه وخت پر افغانستان د اټومي وسلې پر کارولو هم غور کړی و. له دې سره جوخت نړۍ د دغه جنگ ځپلې هیواد د بیا رغونې لپاره میلیاردونه ډالر ولګول، هغه فرصت چې د افغانستان په تاریخ کې بې ساری بلل سوی دی. د افغان امنیتي ځواکونو روزنه، د تعلیم پراخوالی، بشري حقوقو ته پام کول، په دغه هیواد کې د ولسواک نظام رامنځته کول او داسې نور موارد په افغانستان کې د نړیوالو د پوځي او ملکي حضور له سترو لاسته راوړنو څخه یادېږي. په افغانستان کې د نړیوالو د پوځي ماموریت نیمګړتیاو ته په کتو اوس پوښتنه دا ده چې آیا افغان دولت دومره پیاوړی سوی چې وکړی سي روانه جګړه پر مخ بوزي او دوام ورکړي؟ د بهرنی چارو وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز رئیس فرامرز تمنه وای نړۍ په افغانستان کې یو داسې اساس کشه شوی چې لمخې به دغه هیواد د یوې اوږدې مودې لپاره نړیوال ملاتړ لځانه سره ولري.
در پیامد حضور ایالات متحده امریکا
دی وی زه فکر کوم په افغانستان کې د متحده ایالاتونو او نورو سترو پیاوړو هیوادونو له حضور سره کچیر په یوشتمه پیړۍ کې افغانستان پرمختګ کوي نو د افغانستان نوې نسل به تل د نړیوالو احسان مندوي د دې لپاره چې افغانستان ته یو نوې مثبت نظر ورکړي برخه کړ که څه هم ویل کېږي چې د 2000 لومړۍ میلادي کال د سپتمبر د 11 نیټې تر سره کوونکې ډله القاعده اوس د پخوا په څیر پیاوړې نه ده خو د داعش په څیر ډلو رامنځته کېدو د افغانستان او نړۍ په کچه نوې اندېښنې رامنځته کړې دي د چارو شنو کې وایي چې نړیواله ټولنه باید له تروریزم سره د مبارزې لپاره یوازې د یوې ترهګرې ډلې په ځپلو اکتفا ونه کړي بلکې د دغو ډلو تمویلوونکي سرچینې او د هغوی پناه ځایونه هم له منځه یوسي که نه نړۍ به د سپتمبر د 11 غوندې نورو تروریستي پیښو شاهده هم اوسي
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي
د پاکستان د کورنیو چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان وایي د افغان راجستر سوي کډوالو د واپسي لپاره افغان حکومت سره خبري روان دي د ویلي نارجستر سوي افغانانو نوملیکنه په دغه هیواد کې نغړي په ډېره نو تفصيل له اسلام آباد د ازادي رادیو د مشال څنګه د خبريال ریاض موساخیل پر راپور کې
د زیارت پورز ماخام د ترهګرۍ ضد کامی تګلارې باندې د عمل درآمد جاج غستو د پاره د شوي دوو غونډو رستو میډیا سره په خبرو کې د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان وی چې د اکشن پلان تر لاندې په زیاتره نقطو عمل درآمد شوی دی خو په ځینو برخو اوس هم کار په کار دی د زیاته کړه چې په دغه برخو کې یو د افغان کډوالو مسله ده چې پکې د دوی په عزت سره بیرته وطن ته لیږل هم شامل دي خو تر څو چې افغان حکومت د لړکی څه فیصله نوي کړي تر هغه پاکستان څه قسمه اقدام نشي کولی او دې سلسله کې افغان حکومت سره خبرې روانې دي چودري نثار علي خان زیاته کړه چې د رجسترډ افغان کډوالو ترڅنګ 15 لکه غیر رجسترډ افغانان هم پاکستان کې میشت دي
ویل کېږي چې 15 لکه غیر رجسټر کډوال دي او داسې تجویزونه داخله وزارت ته راغلي وو چې د دوی نوملیکنه دي وشي خو زما دریز دی چې داسې نه ده پکار دې سره به دې خلکو ته هم قانوني حیثیت میلاو شي بل چې کوم رجسټر خلک دي د قانون مطابق دوی پاکستان کې کاروبار نشي کولی او نه جایداد اغستې شي خو دوی داسې کوي او د کیمپونو په ځای د آبادی په منځ کې اوسېږي نو د دوی د واپسې د پر افغان حکومت سره خبرې روانې دي او تر څو چې افغانستان سره زموږ معاملات نوی هوار شوی تر هغه موږ دوی په بایزت طریقه بیرته نشو لیکلې
آیا افغانستان کې حالات د دې جوګه دي چې افغان کډوال بیرته خپل وطن ته ستانه شي او یا پاکستان داخلك واپس لیږل شي په دې اړه مو کابل کې د پاکستان په خوانی سفیر او د پاکستان افغانستان په چارو نظر لرونکي رستم شاه مومن نه تاسو کو نو دوی غلیم
په خپل دی او یم په خپل حکومت څلګه او پنجلس لګه افغانان په زور واپس نشي دغه خبره دا چې د دې رقم قانون راغلي دی د ټول نجات مبارزه مخابت دی نو دینه دا ته ملل چې دی لاړ شي او هغه دینه ته بلاړ شي چې هغه مکتبونه شته او نه کاروبار شته کلی مری وران شي دا غلطه خبره ده بل نه چې دی د پاکستان په دغه باندې څه بوج نه دی خپل ځان د مزدوري کوي د خلک بهر دي هغه نه د پیسې مرالي دي او دا چې کوم مقامي خلک دی هغه سره د خلکو ډیر ښه گزاره شوی دی
همداراس چې مشال ریډیو د غیر رجسترډ افغان کډوالو د نوملیکنې نه کولو په اړه د چودري نثار علي خان بیان د افغان امور ماهر او خبريال طاهر خان په وړاندې کې خود او دا هم چې د دې څه ګټه او تاوان دی نو دوی
افغان کډوال پاکستان کې کوم رجستر نه دی د هغه رجستریشن د هغه نوملیکنه یا نامې سب د دې ډیر زیاته فائدہ ده او هیڅ نقصان نشته او فائدہ دا ده مهمه چې پاکستان کې د 1 میلیون زیات افغان کډوال د هغه نومونه پاکستان سره نشته او هیڅ چاته پته نشته چې دا خلک کوم ځای کې سیدی د ویبسټ یې نه د دی رجستریشن یو خدای غرب سره کې دي چې د چودري نثار وی چې دی هم قانوني سي پالنګ دا خبره مخکې نه واضحه شوه دا چې د دوی د نمونو د لیکونو معنی به هیڅ کله هم دا نه وی چې لري په بنیاد باندې د اختیار په پاکستان کې اوسېدو یا به د تشاره دوی فقط د دې معلومات اصله ول جدي په کوم ځای کې سیدی که سبا فرص کې دی واپس لوغه د غوی نو دا معلومات وی چې پلان یې په کوم ځای کې موجود دی
تا کل شو وا چې روان کال جولای میاشت کې با د غیر رجستریډ افغان کډوالو د نوملیکنې عمل شروع کیږي او د غلړ کې با د افغان حکومت او نادرا لخوا پاکستان کې میش ټول غیر رجسترډ افغان کډوالو ته پاسپورتونه او ویزه ورکول شي خو تر دې دمه په دغه پروژه کار نه دی شروع شوی ریاض موساخیل مشال ریډیو اسلام آباد
ازادي راډيو د مدني ټولنو د جوړولو د ديموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ازادي او اوریدونکو اونیس پروگرام په همدې خبرونه کې اوریدل سي چې ستاسو ټلیفوني پیغامونه پر شي ځای سي ودی. خو په افغانستان کې د مبشین 2 بجې او 1:30 دقیقې کېدونکې دي. د مهمو خبرونو سرخطونه له احمد تکل ناوړي.
د فرا چارواکي وایي سلګونه وسلوالو د دې ولایت په خاک کې سفید ولسوالۍ حمله کړې. د فرا امنیه قومندان ازادي راډیو ته وویل چې حمله پرون پیل شوه او خاک سفید ولسوالۍ اوس د وسلوالو لخوا کلابند شوې ده. د بدخشان چارواکي په راغستان ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو د پیل خبر ورکوي. د چارواکو په وینا په دې عملیاتو کې شاوخوا 1.5 وسلوال او همدارس 3 افغان سرتیري وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. په ننګرهار کې سیمه ایز چارواکي وایي د اسلامي دولت ډلې یادایش وسلوالو په اچین ولسوالۍ کې یو دینی عالم په ډزو وژلی او د هغه کورنۍ له کوره ایستلې ده. په نیویارک کې نن لسګونه زره کسان په هغه ځای کې راټولېږي چې 14 کاله مخکې د 2001 کال د سپتمبر د 11مې تروریستي حملې وشوې. د امریکا په سنا کې له ایران سره د اټومي موافقې لپاره په لومړي ځل رایو اخیستو کې د دې موافقې د ردولو هڅه ناکامه شوه. د موافقې د بریا لپاره 72 رایو ته اړتیا وه، خو نتیجه 58 د 24 رایو په وړاندې شوه. اکثر ډیموکراتانو د موافقې په پلوي او جمهوري غوښتونکو یې پر ضد رایه ورکړې. د اوکراین ولسمشر پترو پوروشنکو نن ټینګار وکړ چې د اوکراین په ختیځ کې د جګړې د ختمولو لپاره د مینسک موافقه باید روان کال تر پایه په بشپړ ډول عملي شي. او د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن وایي د 2014 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ګډون په برخه کې زړه نازړه دی.
دا خبرونه لندیز مول ازادي رادیو واوریدل دي. او نور خبرونه تفصیل ازادي رادیو پر وی پانه ولولای چې ادرس یې دی azadiradio.com یا هم azadiradio.org. د امریکا د استخباراتي ادارو مشرانو اټکل کوي چې عراق او سوریه شایي د دولتونو په بڼه پاتې نسی او دا امکان شته چې دواړه هیوادونه پر څو برخو سره ویشل سي. امریکایي چارواکو دا هم ویلي چې پرتلونکي یو یا دولسه کې شایي د منځني ختیځ اوسنۍ جوړښت په خپل حال پاتې نسی. د ازادي رادیو د خبر د مرکزی څنګه د راپور جزئیات له مرزوان مراد ناوري.
د امریکا د دفاع استخباراتو مشر ډګر جنرال وینسنت سټیوارت وای د باور لري چې عراق به په دریو برخو سونی، شیعه او کورد سیمو وشل شي. جنرال سټیوارت په واشنگټن کې یو کانفرنس ته ویل د سوریې په اړه هم د ورته اټکل کوي چې دا هیواد هم خای په دوو او یا دریو برخو وشل شي. د امریکا د استخباراتي مشر په داسې حال کې دا څرګندونه کړې دي چې د عراق د کوردستان خپلواکي سیمه مشر په دې ورستیو کې ویلي چې عراق خای د یو متمرکز دولت په توګه پاتې نشي. مسعود برزانی له سی ان ان تلویزیون سره په خپل ورستۍ مرکه کې ویلي کوردانو ته په کار نه ده چې مرکزی حکومت ته هغه سیمه وسپاري چې له سخت دریسو څخه د نیولو لپاره کوردانو قرباني ورکړې ده. مسعود برزانی ویلي عراق د ماتېدو په حال کې دی. دغه په خبره د بغداد مرکزی حکومت پر هیڅ شي کنټرول نه لري او د پاوس او پولیسو په ګډون هرڅه په ماتېدو دي. نو موري ویلي اوس وخت رسیدلی دی چې د کوردستان خلک د خپل راتلونکي په اړه پریکړه وکړي. د امریکا د دفاعي استخباراتو مشر وایي متحده ایالات د عراق او سوریه د تجزیه غوښتونکي نه دي. خو د وینسټن سټیوارت په خبره دا احتمال چې دا دواړه هیوادونه په څو برخو تقسیمیږي مخ په زیاتېدو دی. د متحده ایالاتو د مرکزی استخباراتو یا سی آی ای مشر جان برنن هم د دفاعي استخباراتو د مشر د اټکل پخلی کوي او وایي چې د عراق او سوریه پولې لا پر ځای دي. خو دا سرحدونه د حکومتونو له لاسه وتلي او د داعش تر کنټرول لاندې راغلي دي. د سی آی ای مشر وایي د عراق او سوریه خلک اوس ځانونو ته د یو ملت هویت نه ورکوي، بلکې ځانونه د خپلو قومونو او مذهبي فرقو په توګه معرفي کوي. جان برنن ویلي د په دې باور دی چې منځنی ختیځ به هم پراتلونکي یوې او یا دوو لسیزو کې په اوسنی حالت او اوسنی بڼه پاتې نشي.
د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې د جګړې له کبله دوه هندي سرتیري او دوه مشکوک یاغیان وژل سوي دي. نننۍ پیښه په داسې حال کې سوي چې د هندستان او پاکستان استازو په دې لنجمن سیمه کې پر روان امنیتي وضعیت خبرې کړې دي. دا هم د فرانسې خبری اژانس د راپور جزئیات. د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې د دو هندي سرتیرو او دو مشکوک یاغیانو وژنه د وروستیو اونیو تازه پیښه ګڼل کیږي. په وروستیو کې د کشمیر لانجمنې سیمې په سرحدونو کې د هند او پاکستان د پوځیانو ترمنځ ډزې او شخړې لوړ حد ته رسیدلې دي. په دې ځای کې د هند او پاکستان ګڼ پوځیان او پوځي وسایط ځای پر ځای شوي دي. د هندوستان پولیس وایي جګړه پرون ناوخته وروسته له دې پیل سوه چې د هند پوځ داسې معلومات ترلاسه کړل چې سختریزې وسلوال په رالیبال کلي کې چې د سرینګر د شمال لویدیځ په 80 کیلومتره کې پروت دی ځای پر ځای شوي دي. په سیمه کې د پولیسو یو مرستیال مشر غریب داس د فرانسې خبري اژانس ته وویل په جګړه کې دوه ترورستان او دوه سرتیري وژل شوي دي. د فرانسې خبری اژانس لیکي هند له ډېره وخته پر پاکستان تور پوری کوي چې د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې د نفوذ لپاره سخت ریز یاغیان په وسلو سنبالوي او پوځي روزنه ورکوي، خو اسلام آباد دا تورونه ردوي او وایي په ډیپلوماتیک او اخلاقي لحاظ د کشمیریانو ملاتړ کوي چې کوشش کوي خپله د خپل برخلیک د ټاکلو توان عمومي. د وروستیو وژنو خبرونه په داسال کې ورکول کیږي چې د پاکستان د ملیشه ځواکونو چارواکو په نیوی ډیلی کې د هند د کورنیو چارو له وزیر راجنات سنگ سره په کتنه کې د سرحد پر امنیتي مسایلو خبرې کړي. له کله چې په 1947 میلادي کال په سیمه کې د بریتانیا استعمار پای ته ورسید، کشمیر په اټومي وسلو د سمبالو دوو ګاونډیو هیوادونو پاکستان او هندوستان ترمنځ ویشل شوی دی. دواړه هیوادونه د سیمې پر ملکیت دعوه لري او څو ځله یې په خپلو کې جګړې هم کړې دي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
د دې خبرونې مهم راپور مو دا و چې د پرا امنیتي چارواکي پر خاکي سفید ولسوالۍ د سلګونو وسلوالو د حمله خبر ورکوي. د خاکي سفید امنیه قومندان عبدالجبار ازادي رادیو ته ویل چې له پرون راهیسې شاوخوا 1500 وسلوالو پر خاکي سفید ولسوالۍ حمله کړې او دغه ولسوالۍ محاصره کړې ده. نن د ماپښین له دریو تر څلور بجو پورې د ولایت په ولایت پروګرام کې د پرا ولایت پر وضعیت خبرې کوو. که تاسو هم پوښتنه یا نظر لرئ کولی سئ پروګرام ته زنګ راووهئ، شمیرې هغه وخت اعلانېږي. د ازادي او اوریدونکو اونیس پروگرام په یو رپورٹ پسې اوریدلی سي. په داسل کې چې اروپا له دویم نړیوال جګړې را وروسته تر بل هر وخت د پناه غوښتونکو له ستر بحران سره مخامخ ده. د اروپایي هیوادونو وزیران نن په پراګ کې غونډه کوي چې د مهاجرو د منولو پر سر خپل منځي اختلافات حل کړي. اتریش له هنګری سره د ریل ګاډو تګ راتګ درولي، خو یونان وایي چې د کډوالو سیل ور روان دی. اسمت سروان او نور تفصیل.
د پنځم به پروس په اروپا کې د پناغښتونکو د بحران پر سر اختلاف هغه مهال لا ژور شو چې د بالکان د سیمې د هیوادونو لالارې هنګری ته نور مهاجر ورسېدل. د مسالې د اتریش حکومت مجبور کړ چې له هنګری سره د ریل ګاډو تګ راتګ ودروي. جرمني چې تر ټولو زیات پناغښتونکو ور روان دي او د کډوالو تر ټولو زیات پیټی ته او شاور کړی ده، خبرداري ورکوي چې د اروپایي اتحادیې پر غړیو هیوادونو د 1,15,000 نویو راغلیو پناغښتونکو د ویشلو لپاره د دې اتحادیې پلان په سمندر کې د یو څاڅکي غورځولو ته ورته دی. دغه پلان د اروپایي اتحادیې ختیځو غړیو په تیره بیا هغوی چې د کډوالو د لارې په سر کې پراته دي لکلک مخالفت سره مخامخ شوی دی. دوی وایي د ونډې پر اساس به د پناغښتونکو د ویشلو پلان ونه مني. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاین مایر به نن د پراګ په غونډه کې هڅه وکړي چې د ختیځ اروپا هیوادونو ته قناعت ورکړي. په همدې حال کې د امریکا متحده ایالاتونو وویل چې سوریهوالو ته به پناه ورکړي. د سپینې ماڼۍ ویندوی جوس ارنست پنځشنبه په ورځ په واشنگټن کې یو خبري غونډې ته وویل یو کار چې د امریکا متحده ایالاتونو کولای شي هغه دا دی چې په متحده ایالاتونو کې سش کال په دې مالی کال کې چې د روانې میاشتې په پای کې بشپړیږي نور سوري پناه غوښتونکي ومني. امریکا نږدې 1,500 سوري کډوال مني. د اروپایي اتحادیې هیوادونه د پناه غوښتونکو له لوی بحران سره مخامخ دي. د مهاجرت دومره لوی بحران اروپایي هیوادونو له دوهمې نړیوالې جګړې را وروسته نه ولیدلی. د ختیځې اروپا هیوادونه د لویدیځې اروپا له هیوادونو غواړي چې خپلې پولې د پناه غوښتونکو پر مخ پرانیسي. د یونانی پولیسو په وینا د دغه هیواد لیسبوس ټاپو ته د دوشنبه د ورځې تر ماښامه پورې شاوخوا 2,500 رسیدلي کډوال ثبت شوي چې اکثره یې سوري کډوال دي چې له ترکیې څخه د اوبو له لارې دغه ټاپو ته رسېدلی دي. په هنګري کې پولیسو د پنځشنبه په ورځ وویل 3,321 تنه په تیرو 24 ساعتونو کې دغه هیواد ته داخل شوي او هڅه کوي چې د مهاجرو خلاف د نوي قانون تر نافذېدو مخکې د دغه هیواد له پولې واوړي. اوتریش پرون پنځشنبه له هنګری سره د ریل گاډی تګ راتګ د زیاتو کډوالو د ورتلو په خاطر ودراوه. د اوتریش حکومت د بسونو ترانسپورتي شرکتونو او عامو خلکو وغوښتل چې دغه هیواد ته پناه غوښتونکي ورنه ولي. په سربیا کې دولتي تلویزیون وایي چې 15,000 کډوال ورغلي دي او صدر اعظم خبرداري ورکوي چې د مهاجرت د نوي قانون له نافذېدو سره به وضعیت نور هم خراب شي.
آزادي او اوریدونکي جوړونکي فریبا ظاهر
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. د دې بیا تاسو د خپل خبرونې یعنی تاسو د راغلو پیغامونو د خبرېدو وخت را رسیدلی دی. د نورو خبرونو په دوام زموږ یو شمیر اوریدونکو د نورو ستونزو ترڅنګ د ناامنۍ په اړه خپل پیغامونه مشترستول دي او غواړي چې مسؤلین یې ژغ ووري. نور منځندم له دوی څخه به وورو. الو
سلام علیکم، زه د روزګان وای چې د تاسو د ساده څخه یا کاس خبره کوم موږ دا مشکلات موږ لاري باندې جنگونه دي. یو پارسل وړه پدریزه درنیم زر لاري باندې موږ دا شاغلي محترم اشرف غنی صدا غشتن لرو چې موږ سره کومه کوي کی و سلام. السلام علیکم وروره، د پکتیکا ولایت دی جنخیل ولسوالی دی کټواز ته سره خبره کوم تماس. ما دغه نظر د وروره دغه رئیس جمهور شته یا وزیر دفاع شته دغه څنګه چې دغه په واضح ولسوالی باندې د پکتیکا ولایت واضح ولسوالی باندې نن لسمه ورځ چې دغه جنگونه کیږي، دغه د پاکستان له طرفه طالبان د شتګره اوړي، دغه پوسټو باندې جنگونه دي، په کلیو باندې، په مالی پولیسو باندې جنگونه دي. کمانډان د پکتیکا دی ولایت قرار ورته ناسته، نه امر ورکوي نه کومک ورکوي. دغه می پیغام د وسلام مخته.
السلام علیکم، زه ته د آزادۍ وکړ کوم سلامونه علیکم. ما فائدې دا ورونه چې دا ورما څنګه کړي دا ورما څنګه کړي بیا عمل ده ولې موږ نو څه کولای چې موږ بلار څه د خپل ما څه بلار څه دا قدر ولا خبرو دا قدر ولا کوي چې دا موږ دا قدر نو څه کولای چې دا خپل یو ولا ډوډۍ پیدا کړه چې نو کوي موږ د دولت خدمت کوو، خپل د افغانستان لپاره خدمت کوو. دا اوس مننه چې دا ولاد دې د فار نه دي چې دا دوی مثلا یا مجبوریت ول دا ګرځ دی چې اجازه شکر دار بدر خرګه دي څوک نشي کولای چې ولاد دې د منی پر د خپل معاش ونیسي پر د خپل اولاد یې نوکې نه پکا پیدا کې. جنډا صاحب راغی لار اخلاص کړو خو څه چې طالب وو طالب وګړه په دغه زنزل پکښې وګړه د ځای بیا ځای کړ ماجر سو سره کدای سی ولا جګر طالب هم راغلی ولا دولت هم سوی ولا دی خپل په مابان کې خپل سوله کړی ولا سره وګر په افغانستان کې سرکښنه سره موږ هم په دې کې ډیر خوشاله به موږ له هڅه به موږ کړی ولا وجه خو نن نو څوک سره وژنه ګر دغه د افغانستان یو خپل خلک سره وژنه.
دا 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 ورو ټول کار په اون کوي کوتا سره موږ له می کوم بعد د سلام زه د فقیر اعظم له سوالای نه راګیږم. موږ په فقیر اعظم کې دایش زور کړی دی او کمی خان کې ټول حلال کا او کورونه وسو ازد حکومت څخه هیله کوم چې زموږ پیغمبر دا باور سره واوري. والسلام.
دوستانو په پیغامونه کې مو د بیلابیلو سیمو څخه د اوریدونکو شکایتونه واوریدل چې یو دوست په ننګرهار ولایت کې د اسلامي دولت ډلې یادایش د فعالیتونو په اړه پیغام راستولی وو. البته دا یوازینی پیغام نه دی، په دې وروستیو کې په ننګرهار ولایت کې د داعش د فعالیتونو په اړه ځینې راپورونه هم خپره شوي دي او د افغانستان ولسي جرګې هم په اړه اندېښنه ښودلې وه. همدغې موضوع ته د افغانستان د ملي دفاع وزارت د اپراسیون رئیس افضل امان له ازادي راډیو سره په خبرو کې
قبل یک عملیات بسیار وسیع پلانگذاری کردیم و این عملیات موفقانه در جهت عملی خود دستاورد بسیار کلان داشت، من جمله در ساعت سارک، شیرزاد، خوگیانی و به تعقیب در طول مدت زمانی که قطعات و جزداما و مردم عالی در روی زاها و در روی مسیر گشت و گذار کرده نتانستند. این مسیرها همه باز است و فعل حاکمیت دولتی در روی تحکیم است. به تعقیب عملیات موفقانه سارک و شیرزاد و خوگیانی و نقاط مختلف دیگه ما عملیات های دیگه در ساحات دیگه تعدید بلند در ولایت ننگرهار و کنر و ساحات نورستان داره. میل مال آغاز است. امیدوار هستیم که در او جاها هم ما دیگر لانه و اما جاگاه های خشونت و بدبختی از جا میافرینند دشمن او را سرکوب بسازیم. در او جام چندی پیش ما یک عملیات خوب داشتیم و فعلا هم سرکوب تهدیدات در ساعت ننگرهار یک جمله اولویت های ماست. برای این زمان ما به تعقیب عملیات هایی که قبلا در قندوز داشتیم، طبعا شما در جریان هستیم، در دشت هرچی و چاردره، امام صاحب، خانباز، در اجاد اقتاش، در اوج هم دشمن ضربات کوبیدنی را دیده بود، ولی به هر صورت هنوز هم تهدید در اوج وجود داره و ما در پی تهدیدات در اوی استقامت ها هستیم. قطعات و جزفامای ما به خاطر حفظ صفات در خدمت مردم ولایت قندوز هستن. امیدوار هستیم که در اوج هم دشمن برای همیش نابود شود و بالاخره مردم در فضای آزاد آرامه زندگی داشته باشند.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت د اپراسیون رئیس افضل امانو چې نه یوازې په ننګرهار بلکې د افغانستان په مختلفو سیمو کې د وسلوالو ډلو فعالیتونو ته اشاره وکړه او وی ویل چې افغان امنیتي ځواکونه په ټول قوت سره ورسره په مقابله بوختي. د ډاډ ورکوي چې ډیر ژر به دغه ستونزې نورې پای ته ورسیږي او افغانان به په سوله او امن کې ژوند وکړي. یو بل اوریدونکي هم د لوګر د اسري ولسوالۍ په اړه خپل شکایت مشترک سوالی دی چې دا شکایت په خپل د دڅخه وورو.
بلی، السلام علیکم. احمد زهرم دی لوګر ولایت د اسري ولسوالۍ څخه. حضرت کې امنیتي ځواکونه شتون لري خو څوک په استعمالولو نه پوهیږي. د لپورې او غیر د زمونږ د لوګر او د قاسم غره په نوم یادو د لوګروالو طالبانو هم سره کراشي ځولای ده او جګویا کې ولاړ دي. مو مکتبونه هم دایوي ما سره ایسته تړلې دي. د مستوالو طالبانو په امر باید چې حضرت امنیتي ځواکونه نور هم راوستل. والسلام.
دی غوښتنې ته بیا هم د دفاع وزارت د اپریسیون رئیس افضل امان داسې ځواب وایي.
ما به مردم لوګر اطمینان زیره میتم که اردوی ملی همیشه در خدمت شماست و همو ترتیبی که شما در جریان هستین. چندی قبل ما یک عملیات بسیار خوب را در راگونشار داشتیم که دشمن تلفات بسیار زیاد را دیدن. تحکیمات و استحکامات منا تخریب شد. تعداد سلاح و وسایل در اوجا به غنیمت گرفته شد و فعلا وضعیت به گونه است در اوجا که یک تغییر بسیار کلی محسوس است از دیدگاه نه تنها قرارگاه و قطعات و جسمای اردوی ملی بلکه از دید مردم شریف لوگر که یک عملیات بسیار خوبی دارن و به تعقیب ازی و به تعقیب دشمن ما فعالیت های بعدی خودم در روی استقامت می داشته باشیم تا مردم لوگر در فضای آزاد با آرامش خاطر زندگی داشته باشند. فقط دو روز میشه که ما یک عملیات بسیار کلان در روی ختم کردیم ولی ترنیز که پلان های عملیاتی ما در روی ساحات ختم شده باشند. ما به تعقیب پلان ها و برنامه کاری دیگه خودم داریم، مثل که در حضر صورت گرفت، مثل که در غنشار صورت گرفت، مثل که در نقاط دیگه هم انشاءالله ما مردم لوگر از تکلیف و از رنج و از عذاب رورستان و دشمنان مردم افغانستان امیدوار هستیم که به ایمای خود از اونا، یعنی به ایمای خود مردم لوگر، برای همیشه همه ما در فضای سلامیز و ثبات زندگی کنند.
دوستانو، صبح روزی بودندی ده همده اصری ولسوالی ده امنیت پا اره ده لوگر والی محمد حلیم فدایی هم لازادی رادیو سر مرکه کرده و او پا ده اره دست ویلی و
تاس پویگی چه زین ولسوالی خوصن ازره لاتو کلو راهیسی کلابنده و لاری بندی وی مجروع که ولسوالی چی پا یو متبادل کار بندی فکر رو چی بلاخر آقا لار خلاصه شو پا ازره کی نیوازی دا چی لار پا امنیت کی تأثیر لري برکه له اقتصادي پلو او همدارنګه له نورو دهقانانو او دی ازر له اوسیدونکو سره هم مرسته کوي تر څو غو کولای شي مرکز او بازار ته د خپل زراعتي توکو او نورو مسایلو لپاره لار پیدا کړي. موږ ازر ته سرحدي لوا انتقال کړي، د محلي پولیسو تشکیل مو الته زیات کړي دي او هغه الته رسیدلې دي. په خوخی کې د محلي پولیسو ایجاد شوی، د نظم عامه قطعات در طرح رسیدلی دی او همدارنگا دی رهبری پا کچ باندی پا لمرتو بونو باندی دی طول و امنیتی و ملکی مسئولین و ترمنز یو توافق موجوده او همدارنگا سرنگا لامنیت سر زموش خدماتی انکشافی موضوعات مرسته کولیسی.
د لوګر والی محمد حلیم فدایی و اوس به هم ورسو د نورو دوستانو پیغامونه ته چې په جنوبی ولایتونو کې له امنیتی ستونزو څخه شکایت کړی دی.
سلامونه او نیکی د عبدالغفار د مرجی ولسوالۍ د ستانی د سنگ څخه. دغه عملیات چې راغلی دی ورځ موږ ایوانان زموږ دنیا وي قسم په خدای چې ټول یې چیر کړی دی، نوی شی په کور کې ولاکه پرېښی دی، یا دې عملیات بند کړي یا دې عملیات وکړي، منطقه دې ونیسي چې نه عملیات کولای شي او نه جنګ کولای شي. دوی د خلکو په کورو کې لوېدلي دي، د خلکو دنیا یو کنجت یا په قسم په خدای چې وړي دي، او وړي څه کوي چې وړي حلالي، هغه د خلکو دنیا یې وړي، هغه شی چې د قیمت یې هغه دوی وړي، کښتونه د ټولو د وچ سوله، دا څنګه عملیات دي، دا څنګه.
السلام علیکم، میں فرہ دا ولایت دا بالا بلک دا ولسوالی خدا ویغان تاس سبری دم روڑا دا مجھ دیر دا غط پازداد دا خصوص دا وانون را غرزی ویا توسینا دا کرو با نمشل دیر خال دا پازداد کری مجھ دا دوسو چرواک سیلی دا غط بانک دا السلام
یا سنگین علم دا ولاد سنگین مصالی سیسر پتامات کیا ما ازادی طور کرکون خزمادنی اسلام منور سیجن و بیادی رسول ما سلام منشر اشرف کنی و لکر ادلا و کورنی و سرچار تریور سیجن خزماد آقا چاگانی روش دی زالبان و مخمیس علم دا ولاد سنگین مصالی سرنگلات رشاو کیزی دا باغران مخدی ونی سی زمین داور کی ونی سی دا آقا من کیز دی عملیتون پشورو کی چاکی دی پشورو کی جا آقا مخی ونی وی یو خواد باس کراری دا شنی سی انکالا چری گا دا طول و رو دا آقا خواست کیزی تشکیل دا آقا خواست کیزی پر آقا لارو تر روان جی هغه مخکې ګرځي چې کوي ورو دغه باغران وو زمینداور د امریکې دي پکې ونیسي څرنګه دا ډېره ښه وایي د خدای لپاره زیاتونه کوي ورو د یو بر کیسې ابن سل دوه سوه لکه لارې کېږي د دې لیلې چارې وخت بخښي د وطن کرا او شوا څرنګه لا تر شوا سي جرمنیان رانیسي ما او دا بل په غوښې رانیسي انډیوالو پیسې را څاخلي لس زره دوه زره درې زره پنځه زره نو دې کښې ما دغه چاغانو دې نور مقامات ورسېږي.
السلام علیکم، زه عبدالحکیم د هلمند ولایت البته لشکرناسیم ټول وسلو چارواکو ته دغه هیله ده چې مسافره ولسوالۍ ته پاملرنه وکړي او ژر تر ژره د وسلوال طالبان څخه پاتې کړي نور ښه وخت ښه ژر خلاصم.
السلام علیکم، زه پایین د نارسرای څخه خبره کوم. مساکلات یې ونیول شوي نیول اوس د کواري د ګریشو د سنګینو د کجکي دي. زه دغه د لوړو چارواکو ته دغه هیله کوم چې دغه اوس د دغو ولسوالیو کار وکړي، کنه دا ملا چې اخر اخر یې لاسته ونه لویږي. وسلام.
د هلمند د مساقله ولسوالۍ د امنیت په اړه مو د اوریدونکو څرګندونې واورېدلې. د همدې سیمې په اړه زموږ همکار صفي الله ستانکزي د هلمند د امنیت قمندان جنرال نبی جان ملاخیل سره مرکه کړې چې مهم ټکی یې داسې دي.
د وطن دښمنانو د خپلو بادارانو په دستور باندې په مساقله ولسوالۍ کې په بعضې مناطقو باندې حملې کولې، غوښتل چې د مساقله ولسوالۍ باتور ولس د غم په ټغر باندې کېنئ. ولې خوشبختانه چې د مساقله په ولسوالۍ کې افغان امنیتي قوتونو او دفاعي قوتونو په یو لوی منظم او پلان شوي عملیاتو باندې فایل کړی ده. عملیات الحمدلله ډېر ښه روان دي.
ښاغلی قمندان صاحب، دغه عملیات به تر څه وخته پورې دوام کوي؟ آیا داسې مشخص پلان هم ورته نیولی که څنګه؟
دا عملیات به تر هغه دوام کوي څو پورې چې د ترهګرو او د نورو د مزدورانو او د پردیو په دستور باندې پلانسونه څو جنګېږي، یو نفر هم په مساقله په ولسوالۍ
بله. قمندان صاحب، په مساقله کې چې څو وخت مخکې طالبانو دغه ځینې سیمې نیولې وې، بیرته افغان ځواکونو ونیولې، آیا اوس هم ځینې سیمې د هغوی په ولکه کې شته که څنګه؟
مساقله ډېره لویه ولسوالۍ ده، نو مناطق سیمې ډېرې پراخه دي. زموږ افغان امنیتي او دفاعي قوتونو به په ټوله مساقله کې انشاءالله دا تصویري عملیات ترسره کوي څو پورې چې سوله ییزه فضا په مساقله کې د مستقله د باتور ورسره رامنځته.
ښاغلی قمندان صاحب، آیا بهرنیو ځواکونو نه هم مرسته غوښتل کېږي په دغو عملیاتو کې؟ په هوایی عملیاتو کې که څنګه؟ آیا هوایی عملیات هم شته که څنګه؟
په کشتی باش که مستر دوستان کمک کوي، ولی په نور برخو کې
وروسته پوښتنه، څومره مطمئن یاست چې مساقله به بالاخره د طالبانو له وجوده تصفیه شي؟
زه په دې باندې مطمئن یم، د مساقله باتور ولس د خپل نظام خپل دولت سره همکاره ده، همکاري ورسره کوي. د هغوی په کومک همکاري باندې افغان امنیتي او دفاعي قوتونه تر خپل توان طاقت نه افزودي هلته کار کوي انشاءالله تعالی، او دا وظیفه به په سرته رسوي. دا منظم پلان شوي عملیات دي چې هغه به ترسره کېږي او سوله ییزه فضا به رامنځته کېږي د مساقله ولس.
د ازادي او اورېدونکو د خپرونې امینوالو پر امنیتي مسایلو سربیره ځینو اورېدونکو پر نورو مسایلو هم خپل نظرونه زموږ په پیغام ثبتونکي دستګاه کې پرېښې دي چې د دوی په غږونو کې به یې واورو. البته د پیغامونو تر خپرولو دمخه دا یادونه کوم چې دغه ټول موضوعات د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې ستاسو دوستانو د راغلو پیغامونو پر اساس جوړیږي. دا تاسې او دا هم ستاسو پیغامونه.
السلام علیکم استاد الله استاد رانا ما ده کندار برات معروف ولسوالی وستر ده کندار فارس خطاب لا پیغام پرزم من دولت ته خدای هیله چې موږ معروف ولسوالی په افغانستان د خار په نظر وکتل شي موږ ولسوالی د زیات مشکلات سره مخامخ ده چې نه سړک پوخته وي دی او نه مکتبونه درو را دیارس کال کې یو افغان دې سم خاده درې ده چې هغه ته خسر د بازار خلک استفاده کوي ورته هیڅ ځای هم کار نه کوي وسره
زه خاندره مینوال د پکتیا ولایت زاویر ولسوالۍ اوسیدونکی یم. په اول قدم کې د زاویر رادیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته د زړه کومې سلامونه او نیک هیلې احترامات وړاندې کوم. په هم قدم کې زه د افغانستان جمهور رئیس او د پکتیا والی او د زاویر ولسوالۍ ولسوال څخه خواهش کوم ارز ورته کوم چې په 14 کالو کې زاویر سره اړیر ځای سره وادي کلک کلک وادي او شوي سروي او شوي شدا د 50 کیلومتر سرک نه درته په خو غلطول کی حکومت نے جدید خواہش کیوں کہ پاکستان سارا اکثر مسکول کی خام دے اور ٹول خلق کی دولت سر ملاتڑی دی اور ٹول خلق کو دولت کی دی متاثفانہ دولت کو خاص توجہ نہ کری سارا کی خام دی ہر چھیتر بھی سور دی خاص توجہ نہ کری دولت نے جدید خواہش کیوں چی دیول سوالے خاص سڑک پخ کی بر مسرک کارونی کی لکڑی شرنا ول سوالات جکم سرک پوک شوی ده سه کار بنیادی کار او تو کی سه مصرف شوتو لی بزی بزی یی بار مصرف کور نو وشول
السلام علیکم زه در متروان په یو خبر کوم د ایران په لار ډیر حالات خراب شوی دي او متروانا نه تسوی دي زین سه لاسونه پرې کړی دي نو موږ د اشرف خان ته دا غواړو چې د لار ډیر امنیت کې دا ډیر خراب شوی ده خپل د چارواکي پښې دغه دي
السلام علیکم زرا مدینم د روزګان د ولایت د جزاو د لوسالې د چونې د کل خبرې کوم موږ دولت فلای هند د چمور کلینیکو ته ولا سمست شې دوا یې نه راکی ګر اف دوا ګر مړو خلکو ته کی فایز موږ غورو شي
السلام علیکم زه احمد الله هم د ایمن ولایت څخه خبره کوم زه یو متروانم بارولم کی متر سلام موږ په ایمن کې د موږ والی د اعلان وکړي چې نور وتا سی په دشتونو او په ریګونو کې مزلونه نه کوي نو موږ د نیمروز څخه تر بارانچی پورې کله کله ځو زیات وخت موږ دغه تجارت یا ترابات ځو نو دا به موږ ته مشکل نه وي چې موږ د نیمروز څخه په دلارام راګورو بیا پر ګلیش ته راځو د کندهار پر درایي لشکرګا ته راځو بیا د لشکرګا څخه په ناوا کې او بیا په هزار جوت کې تیریږو او بارانچی ته ځو دا موږ هم مصرف سو هم لار ډیره ورده سوله دلته د نیم ورځ لار د اته موږ د درې شوه ورځ لار کیږي او بیا یوازې دا نه په سلګونو په مټران په دشتو کې خپل روزګار لپاره کارونه کوي څوک بوټي کوي وسن چوړي څوک مالدار دي څوک بلوڅان دي څوک په څنګه دي نو دا به ټول په دشتو کې لارې بندې دا چې بیا ول په من ترالې د ورځ به نه د غلو پښتباني کوم نه به د غلو سره عمل یم نو اوس چې موږ دا نیم ورځ را روان شو بیا تر برنچی کې د څو سفر اړي پوسټ یې شل شل افغاني واخی نو څونه مصرف وشي او بیا دا خلانه شل افغاني څه ځکه نو پوسټه د سړي څخه شل افغاني واسو نیم شل افغاني غواړي والسلام
السلام علیکم ملنګ زم د کونړ وغیر د مرکز سره پات څخه زمون په کونړ کې د کاري زیاته شوې ده او ټول ځانان خارج ته د څه لپاره ځانونه چمتو کوي او زیات خلک روان دي غواړو چې حکومت په دې وخت کې اقدام وکړي چې ځوانان ته د کارونه پیدا کړي تر څو چې د خارج ته د تګ مخه ونیول شي.
محترم ورور استا او د نورو اوریدونکو نظر او شکایتونه مو اوریدل چې هر یو ته به ان شاء الله په راتلونکو خبرونو کې له اړوندو مسولینو سره خبرې وکړو او دغه ستونزې به ورسره شریک کړو. د خبرونې په پای کې د پیغام ثبتون کې دستګاه شمیره اعلانېږي. در سره ویل کې ستاسو د نورو ټلیفونونو په تمه یو. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه. د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 او 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5. We'll be right back.
ازادي راډیو لوونه تر وو